نړی نه دی، خو د جنگي جرایمو دا نړیواله دایمي محکمه د هغو جرمونو په اړه د تحقیقاتو صلاحیت لري چې د بنګلادیش په سرحد کې پیښیږي، ځکه بنګلادیش د آی سی سی اساسنامه په 2010 کال کې لاسلیک کړه. د آی سی سی لوی څارنوالی میرمن بنسودا په 13 جولای میاشت کې په بنګلادیش او د میانمار په راخین ایالت کې د تشدد د دوو څپو په اړه له محکمې څخه د تحقیقاتو اجازه وغوښته.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د آزادی رادیویی مجله د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غڼه کې مو د نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د ټانګي یا ګاډۍ پاړه یو راپور برابر کړی. په هنر جاج کې د پانی پت د فلم له لوبغاړي ببرک اکبري څخه د دغه فلم جاج خلو
خبرو مچ د فلم ان شاء الله د افغانستان لپاره د افغانانو لپاره یو ډېر لوړ فلم دی، ځکه چې موږ د تاریخ فلم دی د احمد شاه عبدالي په باره کې بابا باره کې دی.
په فنکار برخه کې به د محمد رفیع غیاسی سره د هغه په فن خبري وکړو.
نو هغه هغه خبره په فکر کې ونه ماتې چې زوی تک موازه جما سره کړی هغه به سر ترسه مولې پسترګو
په ځر پانه کې به لنډ کیسه شاعر واوري.
ځوان خپل اوږدې څڼې د غوښ شاته کړې، لږې به پانه راويسته څه ولیکل
او په ورېښمین خیال کې به د غنی خان شعر له علي بابا خان څخه واوري.
غنی خوړ داسې غم نه دارو لري نه تم کل جهان دسترګې سترګې نشته سترګې داستنم. غنی 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 خوړ داسې غم نه دارو لري نه تم کل جهان دسترګې سترګې نشته سترګې.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د لړم د میاشتې څلورویشتمه نیټه د کتاب او کتابخانې له نړیوالې ورځې سره سمون خوري. په ټوله نړۍ کې دا ورځ د کتاب او کتابخانې په نوم نمانځل کیږي. یو شمیر پوهنتونونه، عامه کتابتونونه او نور بنسټونه په دې ورځ د کتاب او کتابخانې په ارزښت سیمینارونه، غونډې او سمپوزیمونه جوړوي. د نړۍ د بدلون او پرمختګ بنسټ له کتابه شوی او کچېرې کتاب نو نو اوسنی محسوس بدلون او پرمختګ به هم نیمګړی و. که د پرمختللو ټولنو د پرمختګ راز وڅېړو نو معلومه به شي چې د دغو ټولو ټولنو خلکو له کتاب او کتابخانې سره اړیکه او ملګرتیا پاللې. هیڅ داسې انساني ټولنه به تاسې ونه وینئ چې د پرمختګ په برخه کې کتاب او کتابخانې رغنده رول نه دی لوبولی. خو په افغانستان کې بیا د کتاب او کتابخانې سره اړیکه ډیره کمرنګ بریښي، خای بیلابیل لاملونه ولري، خو دا لاملونه باید د دې باعث نشي چې موږ د کتاب لوستلو او کتابخانې فرهنګ له منځه یوسو. کتابتون د پرمختګ خونه ده او باید د یو ډیر جدي او مهم فرهنګ په توګه ورته وکتل شي. هغوی چې له کتابخانې او کتاب سره سطحي برخورد کوي یې راتلونکي له ستونزو ډک دی. نو پس ویلی شو چې هر انسان ته بویا چې په خپل کور او کارځای کې د اړتیا وړ کوچنی کتابتون ولري. په همدې هیله خبرونه پیلو او په پیل کې له فرشتې مرسل نه د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان یو لرغونی اثر د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته وسپارل شو. د افغانستان یو لرغونی تاریخي اثر چې د بودایي دورې له درېمې څخه تر څلورمې پیړۍ اړوند ګڼل کیږي، په هانګکانګ کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معین پوهان محمد رسول باوري ته د افغانستان یو خواخوږی ګبریل شاین وسپاره. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان محمد صابر مومند ویل چې دغه تاریخي اثر په ځانګړو مراسمو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان باوري ته وسپارل شو. پوهان باوري له ګبریل شاین څخه مننه وکړه او زیاته کړه چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت بدایل ډیپلوماتیکو لارو وستایي. او همدارنګه ټینګار وکړل چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ژمن دی چې خپل تاریخي قاچاق شوی آثار بیرته هیواد ته راوګرځوي. شاهین د خپلو خبرو پر مهال ویل چې دا آثار یې څو کاله وړاندې ترلاسه کړی و او هغه مهال پوه شوی و چې دا د افغانستان اړوند دی، خو ولې تر اوسه داسې مناسب وخت نه و پیدا شوی چې دا آثار خپل اصلي ټاټوبي ته وګرځوي. د یادولو وړ ده چې دغه اثر د یونسکو په نړیوال کتاب کې ثبت او راجستر دی او د افغانستان ملي موزیم په کتلا کې هم انځور شته او دې ته ورته نور اثر هم په ملي موزیم کې شتون لري او همدارنګه دا اثر د شترک سیمې له آثارو شمېرل کېږي چې ډېر ژر به هیواد ته راستون او په ملي موزیم کې به نندارې ته کېښودل شي. اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سرپرست یاسین ساپی په مشرۍ تیره اونۍ د واټونو د نومولو کمیسیون ناسته وشوه. په دې ناسته کې د کابل ښار د پنځمې، شپږمې، شپاړسمې او اوولسمې ناحیې د بېلابېلو سیمو د واټونو د نومولو د لست او همدارنګه د واټونو د نومولو د څلورو وړاندیزونو په اړه چې دولتي او خصوصي بنسټونو له کابل، بغلان او بلخ څخه د واټونو د نومولو کمیسیون ته لیږلي وو خبرې وشوې. د کمیسیون غړو د وړاندیزونو له څېړلو وروسته د هر وړاندیز په اړه لازمې پریکړې وکړې. دغه راز په غونډه کې اسنی ساپی ټینګار وکړ چې د واټونو لوحې باید سمې ولیکل شي، املا او انشا ته یې پاملرنه وشي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د غورات په ورځ زیاتیدونکو ګواښونو په وړاندې چې په هیواد کې د بیان ازادي او د مطبوعاتو او رسنیو کارکوونکو ته متوجه شوی دی خپل ژور اندېښنه څرګنده کړه. حامد کرزی د سیاسي مسلو او د نورو مواردو د تحلیلګرانو پر خلاف وروستیو وسلوالو بریدونو ته په اشاره سره چې په هیواد کې د بیان د ازادي زندۍ کول څرګندوي ویل، د بیان ازادي او له دغه اساسي حق څخه د ګټې اخیستنې په کار کې د خلکو مسؤلیت ته پاملرنه په وروستیو کلونو کې د افغانستان یو بنسټیزه لاسته راوړنه ده او په هغو هیوادوالو برید چې له خپلو حقونو څخه ګټه اخلي د خلکو د ازادي په وړاندې یو ډېر جدي ګواښ دی. د افغانستان خلک تر هر راز شرایطو لاندې د خپلو حقونو او ازادیو دفاع کوي او د هغو ژورتیاو او پراختیاو غوښتونکي دي چې پخوانی جمهور رئیس زیاته کړه. د بیان د ازادي ساتنه او د هیوادوالو د امنیت تامینول د هیواد د امنیتي بنسټونو اصلي دنده ده. د افغانستان خلک د دې حق لري چې له قانون څخه د سرغړونې او د بې عدالتۍ پر وړاندې او دغه راز په هیواد کې د دایمي سولې د تامینولو لپاره چې د افغانستان د خلکو لپاره حیاتي مسله ده د خپل اعتراض غږ پورته کړي.
ګاډۍ یا ټانګه د منځنۍ اسیا په اکثرو سیمو کې لا هم رواج لري، خو د نوې ټکنالوژۍ په پرمختګ سره یې په موجودیت کې کمواله راغلی او اکثره خلک یې نه کاروي. ګاډیو زموږ پر ژوند، فرهنګ، شعر و شاعرۍ او ټولنیز ژوند ژواک څه تاثیر غورځولی و؟ که چیرې موږ د انساني ټولنیز ژوند ژواک، تاریخ او لرغونتیا ته ځیر شو، نو داسې ډېرې پدیدې او توکي به وګورو چې انسانانو د خپلو لومړنیو اسانتیاو په موخه کارول او اوس له منځه تللي. راځي فرشتې مرسل ته غوږ شو چې د ګاډۍ پاړۍ راپور برابر کړي.
چیر موږ د انساني ټولنیز ژوند ژواک، تاریخ او لرغونتیت زیر شو، نو ډیرې داسې پدیدې او توکي به وګورو چې انسانانو د خپل لومړنۍ اسانتیاو په مخه کارول. انسان چې کله د خپل وسایني په فکر کې شوی، نو له بیلابیلو مادي او مانوي توکونو څخه په خپل ګټه استفاده کړې ده. انسانانو د خپل ژوند د وسایني په خاطر د حیواناتو څخه استفاده کوله، پر حیواناتو یې بار انتقالوه او له دوی څخه د ځان د لیک په برخه کې هم استفاده کړې ده. ټانګه یا ګاډۍ هم یو له هغو وسایلو څخه دی چې د انساني ژوند په تاریخ کې بیلابیل شکلونه غوره کړي دي. کله دومره خراب شوي چې بیلابیل توکونه پکې انتقال شوي او کله دومره ښکلې شوي چې ان شا او نوې پکې لیږدول شوي ده. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر زرغون زیور وایي چې د ټانګې د جوړښت تاریخ د انساني ژوند له پیل راشروع دی، یوازې شکل نوې تغییر کړی دی. نوموړي وایي
البته ټانګه دلته په افغانستان کې مونږ واقع ته د ټانګې اصطلاح نه استعمالوله، مونږ په افغانستان کې د ګاډۍ په نام باندې څومره چې زما یاد دي د ګاډۍ په نام باندې یاد دی. بیا دا د ټانګې کلمه فکر کوم چې د نورو گاونډي هیوادونو په ارتباط سره ټانګه استعمال شوې ده. خو دا چې د دې تاریخ لکه د ډیر پخوانه موجود دی، ځکه پخوا خو دا موټر او ګاډي دا موجود به نه و، نو د دغه حیواناتو نه به زیات استفاده کوله، خصوصا د اسونو نه زیات استفاده کېده چې یو ګاډی به جوړول او بیا به یو اس به مخې ته دغه کړی او قیزه کړی و او د هغه اس په واسطه به دا ګاډۍ چلیدل روانېده. او البته یو کس به و چې هغه ګاډۍ به رهبري کوله یا لارښوونه به ورته کوله.
اغلی زرغونه زیاتوي چې ګاډۍ یا ټانګه د افغانستان سربیره په هندوستان، اوسنی پاکستان، بنګلادیش او نورو سیمو کې لا هم موجوده ده، خو په ځینو سیمو کې په زیاته پیمانه او په ځینو کې د نشت په اندازه.
مثلا دوه کسه درې کسه به شاته کېناستل، یو کس به مخې ته کېسي، دوه کسه به هم کله کله مخې ته کېناستل. نو دا په افغانستان کې هم تر ډېرو وروستیو کلونو پورې دا ټانګه په کابل ښار کې مونږ لیدلې ده، او حتی د یوې سیمې نه بلې سیمې ته په ټانګه کې مونږ تللي وو. ډېر هغه وخت د ټیکسیان زیات نه وو که نه، نو لکه مخنی خلکو به هم ته ډېر زیات خبرې کولې. خو ما خپله په جلال آباد کې ډېرې زیاتې ټانګې لیدلې دې و، اکثریا د یو ځای نه بل ځای ته چې تلو په ټانګه کې به تلو، یعنې په دې ګاډۍ کې به راتلو. نو دا یو وسیله وه د نقلیه، هغه دپاره د خلکو د وړلو راوړلو لپاره، یعنې د ټیکسي کار.
د استاد زرغونې په خبره چې ټانګې زموږ پر ولسی او تحریري ادبیاتو هم اغیز کړی او په بیلابیلو ځایونو کې یادونه شوې ده.
مثلا دا ټانګې فرزند په لنډیو کې ډېر استعمال شوې ده په ادبیاتو کې، یا په فرهنګ کې، یا په دا ولسی ادب کې د ټانګې ذکر اکثریا شوې دي. او اکثریا دا لنډیو کې د دې مثالونه مونږ وینو یا شته دي چې د ټانګې په باره کې خبرې کېږي. ټانګه روانه ده نه پوهېږم داسې، او هغه د ټک ټک خیژي او د ټانګه را روانه ده، نه پوهېږم لالی مې را روان دي که داسې، او ځینې هغه شته دي دي په لنډیو کې. نور د تا او بلدا دي چې دا د ټانګې دا سورلي چې دا ډېره خوندوره په دې ده چې آزاد فضا ته شیشې نشته دي، په نور کړکۍ نه لري، هغه د ډېر خوند کوي، دا شمال لګېږي.
د نوموړي په خبره چې په خپله هم د ټانګې سورلي کړي چې ځانګړی کیف لري، خو د انساني عواطفو له مخې پر څاروي زړه خوږېږي، ځکه دغه څاروي په ډېر تکلیف سره ګډې کش کوي. لیکوال او ژورنالیست رضوان لرمال وایي چې ټانګه کوم داسې عادي او یا بې تاثیره وسیله نه ده، د دغه وسیلې سورلې ځانګړی کیف هم لري.
ټانګه اکثره په خارونو کې مشته، په کلو کې مشته، عمده د دې واقع فواید چې دیده دي چې په ټانګه تیل نه خوري، دوړې هم نه کوي او دود هم نه کوي، دغه چاپیریال هم سره پاک وي، او د دې تر څنګ هغه د ټانګې یو رقم داس د پخو غږ وي، ټکو ټوک وي، هغه ځانته یو ځانګړی خوند لري. خو زموږ په کلي کې داسې و چې په ټانګه کې اکثره وخت ناوی وړه، او دا زموږ د کلی دود وو. په هغه وخت کې داسې وخت به هم راته، داسې جالبې پېښې به هم راتلې چې کله به د ټانګې ټایر ختلی وو، کله به له ځینو مشکلاتو سره مخ وو چې هغه واده و، د واده سیستم همداسې به روان. خو په عموما کې ټانګه په ځای باندې چې اوس موټر راغلی ده، هغه کیف هغه خوند چې په هغه وخت کې و، شاید اوس موټر ونه لري، ځکه د هغه وخت کیف او هغه خوند ځانته و.
د ښاغلي لرمال په خبره چې دوی په کلي کې به د ناوي لپاره ځانګړي ټانګه او اسپ جوړېده.
ناوي یوازې ټانګه نه جوړولې، د ناوي لپاره هغه اسپ هم په ګلونو پوښل، د مروی زین به ورته جوړاو، او ټانګه به هم په ګلونو باندې پوښله. د ناوي لپاره ځانګړي جوړول، او د ناوي نه پرته هیڅ حق نه درلود چې په دې ټانګه کې پورته شي، حتی زوم هم نه، یوازې به هغه ناوي پکې ناست او پلي خلک به ورسره روان وو چې څو پورې خپل خاوند تر کوره پورې ورسوي. هغه زینه تغه ښکلای چې دغه ټانګې ته ورکړې وه، همدغه د مروی وبدل شوي لاسي صنایع ترکی وو.
دی وایي چې ټانګه هوا هم نه لوده کوي، او د ډېر تیز غږ درلودونکي وسیله هم نه ده، خو اوس یې ځای موټر نیولې دی. د کابل ښار اوسینکی میرګل چې په خوای ګاډۍ درلودله، خپلې تجربې را سره شریکوي. دا چې د ټانګې لپاره کوم ډول آست خدای لاغه به وورو،
لرګونه به جوړ کړي او پی به ور کړي د اصلي خبره ختنه به کې واچو دا به تحقیق خلک به کسبري دی یو ځبل زتل هغه تاریخ د ما په زکیږي مخسپنګری په مزار کې ډیره په نور ولایتو کې ډیره وسره بګي وسنس اکثر دې کې ټول یا موټر دی یا رکشا دی یا مثلا هغه وخت اقتصادم کمزور او د وسایلم کم نو له پیاده نه خو خود کې سپور به سي وزن سامان به سره دائم د سره وړي سو خاص ډیر ښه رفتار کې یو قسم اسونه دی يرغه ورته وای په يرغه تو به تل ډیر خو خوند کې یو قسم یا ګان دیغه به د اساس سره بګی به وهله د اساس په ځابوي نو اکثر به خلکو د يرغه اسونه خسته درلو دم تا تاري اس په بيورتي دي له ډيري شي اس په بيور دا د موږ لکه موټر لکه جهاز دسي 2 کیلومتر 3 کیلومتر 15 کیلومتر 10 کیلومتر بلري او 300 ساعتو کې به ځان رسوي
نو مورې وای چې اوس د اسونو شوق هم یو څه کم شوی دی او اکثر خلک اسونه نساتي دا ځکه چې د ساتنه ځانګړي ستونزې ګالل غوړي او ریدونکو د کابل ښار په کارتینو سیمه کې مو یو غاډي وکټله په غاډي کې د غاډي وان سره په خوا کې یو ځوان چې عباس نومیده ناست و لغه مو پختل چې په غاډي کې اولی سفر کوي هغه ویل
ما خو په غاډي کې په زلون زلون سفر کوم د اختیار هم یو ښه وسیله ده کار څومره لری ځای وي سفر پکې خون کوي بل خبره دا ده چې هوای پاکه ده شیشې نه لري د ټکر خطر پکې نشته او غني نوري خې غني هم لري
د دې خبره چې تل کوخه کوي چې په ګاډي کې سفر وکړي او له سفر ځانګړی خوند اخلي څنګه چلون کوي حیات الله وایي چې په اوس وخت کې په کابل کې څوک په ګاډي کې سفر نه کوي او په ټول کابل ښار کې د ګوتو پښمیر ګاډي موجود دي
شل کال کیږي چې زما دا قسم ده په خو به ډیر خلک په ټانګه کې تلل مګر اوس نه دي ځکه چې موټر نه زیات شي ودي او په کم وخت کې رسول شي په دغه ګاډي کې لا هم ماشومان خزي او زاړه دي اکثر هغه خلک کې دي چې غریب دي
د دې خبرې چې دای هم کوخه کوي چې د ځان لپاره یو موټر واخلي او لامدغه موټر په استفادې سره په کابل ښار کې ټکسی ونی وکړي خو د کابل ښار اوسنکی محمد عاطف فقیرزاده بیا وایي چې په 2014 کال کې د ټانګې یا ګاډۍ چالتیا ده ځکه چې ټکنالوژي ډیر پرمختګ کړی
ټانګه دیش کلم مخ کې راغنه مخ کې فکر کوم په تاریخ کې هم ټانګه راغلی او په تاریخ کې چې کلم مونږ یې ول وګورو دا اکثرا د شاهانو پورې اکثرا د امپراتورانو پورې او د هغو کسانو پورې چې هغه په واک کې او په قدرت کې وجود لپاره و چې هغه مجلل توګه جوړول او خلکو ورنه استفاده کوله نن سبا ټانګه لمنځ ته لیدل په اکثرا سیمو کې کېدې چې ډېرې کمی وی خو زه فکر کوم چې نن نوې شرایط ته په کتو سره ټانګه اړتیا نه لیدل کېږي ځکه اوس هغه نړۍ رانی دې شوې ده تقاضا وی ډېرې شوې دي غوښتنې ډېرې شوې دي نو خلک په دې باندې کار کوي چې څنګه چټک ځای ته ورسیږي موږ په نورو هېوادونو کې ګورو چې دغه پټلۍ جوړه کړې ده ریل پټلۍ جوړه کړې چې هغه په ډېر چټک سرعت یا په سرعت باندې ځای ته رسیږي نو فکر کوم ټانګې نه توقع کوو چې نن د ټانګوي کېدای شي په موزیم کې زه در سمنم خو هغه نه باندې زه دې پلوای نه یم چې اوس دې موږ هم ټانګې کې د یو نقلی وسیله په توګه استفاده وکړو
فکر زده وای چې ګاډي جوړول باندې کې چیرې څوک وخت مصرفوي نو په کار ده چې په کوم پرمختللي توک باندې خپل وخت مصرف کړي تر څو راتلونکي کې لګاتو برخمن شي
ټاکل شوی چې د پانی پت په نوم د بالیوډ نوې تاریخي فلم په نږدې راتلونکي کې په سینماګانو وښودل شي د پانی پت فلم داستان د افغان امپراتور احمد شاه بابا د واکمنۍ پر مهال د پانی پت جګړې تاریخي مسایل رانغاړي خو له یو شمیر افغانانو سره د پښتني او اندېښنې پیدا شوی چې په فلم کې به د نننی افغانستان د موسس او د افغانانو د تاریخي اتل احمد شاه بابا څیره په څه ډول انځور شوی وي د هنر جاج په نننۍ برخه کې د پانی پت د فلم په اړه احمد تکل د دغه فلم لیو افغان لوبغاړي ببرک اکبري سره چې په سویډن کې اوسې مرکه کړي خغلی اکبري چې په دې فلم کې د احمد شاه بابا د یو نږدې ملګري رول لوبوله د مرکی په پیل کې د پښتنې ته جواب وویل چې په دې فلم کې د رول لوبولو لپاره څنګه غوره شو
هنر جاج
په پانی پت فلم کې ما کار چې شروع کو د ما ته خپل د انډیا دی طرف نه درخواستي وشوله چې کوم د آشوتوش گورکر پروډکشن ټیم دی چې دوی ته زه چا معرفي کړی وم په دې خاطر چې دې نه مخته ما ترباس فلم شروع کړی دی هغه خلکو ته پته وه چې زه یو افغانی اکټر یم او دوی غوښتل چې زه دې فلم کې دوی سره کار وکړم او د ما رول مین زه د سنجیدات شای لاس یم او نږدې عسکر یا وفادار عسکر یم او سنجیدات د احمد شاه عبدالی بابا رول لوبوي یعنی زه د احمد شاه عبدالی بابا مین وفادار سپاهی یم عسکر یم
د دې فلم تخنیکی چارې د اوس په کوم پړاو کې دي او کله به په سینماګانو کې د نمایش لپاره راځي
دا فلم انشاءالله په خیر سره شپږم دسمبر ورلد پریمیر دی چې ټوله دنیا کې به ټولو سینماګانو ته ځي او په شپږم دسمبر باندې
اکبرې صاحب کله چې لومړی ځل تاسو د دې فلم لپاره غوره کېدی او هغه د ګډون قرارداد یا کنټراکټ مو لاسلیک کاوه تصور مو درلود چې دا فلم به دومره مشهوریږي او په افغانستان کې به په تیره دومره لانجې او اندېښنې رامنځته کوي
زه چې کله د فلم نه خبر شوم ما نه درخواستي وشو چې د فلم کې به زه کار کوم زه خبر وم چې دا فلم ان شاء الله د افغانستان لپاره د افغانانو لپاره یو ډېر لوړ فلم دی د ځکه چې د موږ د تاریخ فلم دی د احمد شاه عبدالی په باره کې بابا باره کې دی نو دا ډېره غټه خبر وه
په افغانستان کې ځینې اندېښنې شته چې دا فلم به څه رقم وي یا دا چې خلک وایي چې د افغانستان د بنسټ ایښودونکي د افغانستان د ملي اتل احمد شاه بابا څېره به په دې فلم کې څنګه ښودل شوي وي دا تشویشونه او اندېښنې خلکو ښودلې هم دي ستاسو تصور څه دی چې په دې فلم کې به دغه نزاکتونه په پام کې نیول شوي وي فکر کوئ
دا فلم تاریخی فلم دی نو تاریخ چې چل وستلی وي چې احمد شاه عبدالی بابا افغانستان نه راغلی وو او څه شی کړي وو هغه رقم فلم جوړ شوی دی انشاءالله کوم د تشویش یا د وسوسو خبره نشته چې د بابا سپکاوی به شوی وي یا بابا کوم بله خبر شوی وي دا تاریخی فلم دی تاریخ نه هیڅ څه شوی نه دی ځکه چې دا ډایرکټر همیشه تاریخي فلمونه جوړوي ډېر لوی لوی فلمونه جوړ کړي لکه جدا اکبر لګن ټول تاریخي فلمونه جوړ کړي هم دم هم دغه سه تاریخي فلم جوړ کړی دی
د پانی پت فلم شوټینګ څومره وخت دوام وکړ او په کوم کوم ځایونو کې د دې هغه صحنه اخیستل شوې دي
دا فلم تقریبا یو کال ونیو شوټه مشتوره شوټینګ وکړو او زیات شوټینګ په راجستان کې وشو جایپور باندې نو فلم اوس ټول کمپلیټ شوی دی ارشې شوی دی بس خو وړه کوچ نشان چې پاتې ده غم پر کېږي ان شاء الله شپږم تاریخ ته فلم را ریلیز دی
اکبر صاحب مخکې مو د خپل یو پخوانی فلم چې تور باز نومیږي تاسو ویل یادونه وکړه د دې فلم په اړه کې یو څه معلومات راکړئ
ترباس فلم ما د پانی پت نه مخته شوټ کړی دی او شوټینګ یې ټول کمپلیټ شوی ایډیټینګ یې شوی دی بس ان شاء الله نږدې وختو کې را ریلیز دی غم جنوري شاوخاته د فلم هم د افغانستان په باره کې دی چې د افغانستان په داخلي لس کلو کې طالبان افغانستان څنګه حالات دي څه شي شوي دي څوک دي په دې فلم کې د خودکشي د شیان ماشومان څوک تیاروي څوک دي د شاته هغه هم ډېر ښایسته فلم دی ډېر ښایسته میسج د افغانستان لپاره افغانانو د خلکو لپاره د ترباس فلم شوټینګ اصلي په افغانستان کې کېدو خو چې په افغانستان کې حالات سم نه دي نو د سکیورټي په خاطر باندې اکټرانو نشوي کولای چې هغه په ځان خطره واخلي او افغانستان کې شوټ وکړي دا فلم به موږ په قرغستان کې شوټ کو
له ترباس او پانی پت پرته خوانی فلمونه هم شته یا د راتلونکو لپاره هم څه پلان لري
زه خو خپل په سویرن کې زندگی کوم سویرن کې مې سویرنی فلمونه هم جوړ کړی دي او دغه دواړه ما د بالیوډ فلمونه د چتر وسه کمپلیټ شوی دي اوس په یو بل فلم کې شوټینګ لګیا دی روان یم په هغه کې چې شدت نمیږي بالیوډ فلم دی او دنه علاوه د ما یو دوه نور فلمونه هم روان دي ان شاء الله شوټینګ به هغه د بالیوډ فلمونه دي او شوټینګ به ان شاء الله په بل کال جنوري نه بعد شروع کیږي
او ورسته پښتنه دا چې لومړی تاسو سینما ته څنګه مخکړه او څنګه د هنر ته راغلی
د فلمو سره د پخوانه ما شوق او اکټینګ سره بس سویډن کې مدلتا سویډنی کو د اکټینګ کورسونه وایل او خپل کالج نه بعد چې خپل کالج پورا کو هغه نه بعد مې سویډنی کورسونه د فلمو د پاره وایل فلمونه ته مې شوق ته مختنه وو نو بیا بالیوډ ته نه نتل ډېر په مشکل وو خو چې کله د ترباز چانس مالا ملاو شو چې ما بوډی وای ما پښتو وای ما کاورا به د افغانانو اکټینګ رول لپاره دغه لپاره ما ته درخواست وشوله دغه زما اول فلم و چې هغه ترباز کې زما ډېر مین ډېر مهم رول دی او ډېر ښه په شوق جوړ شوی دی نو دې خاطر باندې زه فلمو ته راننوتلم او په ډېر شوق په خوند کار کوم بس
محمد رفیع غیاسی یو له ځوانو سندرغاړو څخه دی چې د موسیقي په برخه کې کورنۍ شالید لري. هغه وایي چې له موسیقي سره یې د بیکچې مینې په اساس کوښښ کړی چې د پښتو موسیقي ته ځانګړی رنګ ورکړي. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار تمنا واحدي ورسره د هغه په فن خبرې کوي.
فنکار لومړی خو تاسو ته خیر اغلا زم په خیر اغلا زمونږه استودیو ته
ډېر مننه کوم زم په خپل نوبه سره سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو طریق نه ټولو اوریدونکو ته وایم الی چې روغ جوړ صحت وي ټولو د صحت په جامو کې پټو سي
مننه په دې هله چې تاسو مروغ سلامات اوسئ خوشاله شوم چې زمونږه استودیو ته راغلې نو په سر کې کده خپل د شخصي ژوند په اړه باندې ما ته وایاس چې مثلا تاسو سمه ده چې نوم مو محمد رفیع غیاث دی محمد رفیع غیاث څوک دی د کومې کورنۍ پوری تړاو لري او کوم وخت نه موسیقي ته مخه کړله زده کړې دي چیرته کړې دي دغه ټول مفصل معلومات ما ته راکړئ
سترګو زه د استاد غیاث مسیما استاد شاولی او د دې کورنۍ نه ما او زده کړې مې هم په خپل کورنۍ کې کړې دي چل پته تر مې زریلې غیاث او پلار جان نه مې او نیکه نه مې غیاث استاد نه او تحصیل پړم ویلی
بله
تحصیل میں تقریبا مکتب میں کلاس کھڑے دولسم دریم کل پنتون میں ٹیکنالوجی دی بہم بخش لا برت بار ویم
دیکھو
الهج سوالونه مطرحی وی
اها ډیر ښه تاسو کیږي په سر کې ما ته دا وایاس چې کوم وخت تاسو موسیقي ته مخه کړله
تقریبا ز یو لسکلونو مچ ما موسیقي ته مخه کړله ډیر کچھ نه ومه نو موسیقي سره مې علاقه او شوق ډیر زیات و چې زما ترونه نکمه دی بسندری ول زما ډیر خوښیدل مې چې څه خبرې شي زم سندری ومه نو هغه د غرمان مې د خیر خو دې پوره کړ نو زم کوم تم سندری وای مزيات نه
ما تاسو سندری اوریدلې ډېر خلک غږ لري ډېر خلک سندری تاسو وای دا چې تاسو سندرو ته مخ کړه دا تاسو علاقه وا کدا چې تاسو کورنۍ مثلا ټوله هنرمندان وو دغه سره مو سیالي کړي دا چې تم باید دغه په صف کې ولرېږي کسانګه
سیالي مسله نه ده چې زما خپل موسیقي سره زیات شوق د مشمول نه او کله وچ مکتب دوره کې منو میزبانی وناس مستندری په ویلي سنسان باندې نار صورت نو غي به زما وسندر ما ویل سندر غړې کې دې شم غي ویلې هاو چې کوشش وکې ول نه کی نو زما شم ټوب نه مشوق غیر دې کورنۍ نه چې زه د هنرمندانو کورنۍ نه ما نو زما شم ټوب نه ډېر زیات شوق نو دا دې بس ان شاء الله کوشش کوم چې د مستقیم طریق نه او د خپل مسلک طریق نه خپل هواد ورته پسې ته خدمت وکړم
ډیر زیاته مننه نو کیږي مونږ ته دا مو وایس چې تاسو لومړنۍ زده کړې د موسیقي په برخه کې چیرته او له چا سره مو شروع کړې وي
لومړنۍ زده کړې مې د خپل پلار جان سره په کور کې پلار جان سره مې زده کړې دا چې هغه به ماته هارمونیم خودله او بیا په سر کې را سره आवाज خني आवाज کوشش کو بیا غي نه بات مې تر زریاله غیاس چې مو استاد دې هغه سره زحمت باسته لري
خا خا ډیر خا دغه شیرونه تاسو لکومه کوي د چا شیرونه ډیر وایي په سندرو کې او کوم ډول شیرونه مخ خوخيږي چې ورڅخه کلب جوړ کړي
شاعران خو ډیر زړه دینه می خدا الله دې نورم زیات کړي
امين امين
او زړه د نکتې خلق دي چې دې نه هغه جامې لږ زره مشکل باندې تمامي جوړته نو هر شاعر زړه د نکتې دی هر شاعر چې ماته شاعري روزه دغه په شعر کې یو نظر ګورم یو مفکوره پکې ګورم یا مسیج او پیغام پکې ګورم نو هغه شوه انتخاب ما غوښوم انتخابوم چې جامعه ته فساد ورکون کې نه وي جامع ته مزدور نه وي، جامع ته هغه شی تقدیموم چې هغه خوند پکې وي، ذوق پکې وي، مینه پکې وي، پیام پکې وي، داسې ډېر شیان نور پکې وي. دغه شعرونه زما انتخابوم، غزلیات انتخابوم. اوس خو دور غزل ډېر زیات خلک نه وي، مست سندرې اوري. زه مست سندرې ډېر زیاتې وایم،
مست سندرې ډېر وایي، مست سندرې یعنی ډېر لري. ښه، که اوس راته یو زمزمه وکړي نو کومه سندره به ماته زمزمه کوي؟
زما تقریبا څلورمه سندره په خیال مې، څلورمه سندره مې غزل دی، دغه به تاسو زمزمه کړم. شعر د شعیب جان دی، کمپوز پخانی دی، غزل هغه لیکلې ده.
گله نه کوم د چانا، زه مجبور ما جانانا، خفن شیت لمانا، زه مجبور ما جانانا، گله نه کوم د چانا، زه مجبور ما جانانا، خفن شیت لمانا، زه مجبور ما جانانا، گله نه کوم د چانا.
نام خدا ډیر ښایسته. نو کیږي د دې سندرې په اړه ماته لږ معلومات راکړئ چې دا سندره تاسو کله ثبت کړې ده؟ آیا کلیپ مو ورته جوړ کړی؟ نه ده جوړ کړی. دا ویډیو ده که آډیو ده؟
بلې، هم ویډیو ده هم آډیو ده. کلیپ مو ورته جوړ کړی دی، تقریبا څلور کاله پنځه کاله مخکې مو جوړ کړی دی. هغه وخت زه هم دسې نوی نوی مو ګیره ورې راغلی، نو تقریبا یو لسم سنه د مکتب کې وم چې ما دا کلیپ جوړ کړی دی.
دغه د کلیپونو په اړه ماته ووایه چې کلیپونه تاسو معمولا چیرته جوړوي او څوک تاسو سره مرسته کوي؟
شکر دی، زه په خپل هیواد باندې شکر گزار یم او شکر پې بده باسم چې خپل افغانستان کې زما داسې ځای نشته دی چې زه په خارج نه ورکوم. زما ټول کلیپونه چې تر دې دمه مې ثبت کړي دي او شټونه اخلم سپتومه، نو ان شاء الله داخل افغانستان کې وي او سپکر میټول مکمل په داخل کې دي.
پروډکشن هم بیا لري، مثلا تاسو خپل خپل کریپونه جوړوي کنه؟ کوم پروډکشن؟
نه نه، پروډکشن نو هر پروډکشن زموږ خوښ شي اره شي خه کار کوي هغه ته ورزو. او تر دې زموږ پورې په عرفان صافی می کړی دی، عرفان صافی ډېر خوښ سینماګر دی، سنگین اسماعیل سنگین ډېر خسته شوټر د کمرې دی، په دې باندې شوټ کړی دی او بس دې ډېر ښه کلیپونه جوړي او کوشش کوم انشاءالله دې نه بعد عمرزاد ته لاړ شم او داسې باربود ته لاړ شم او نور داسې ډېرې پروډکشن چې دي واریو بس خپل هغه سیستم کارونه لري.
تاسو ویلې کنه چې زه ډاکټر هم یم، په سر کې کاته تاسو فکرې زه متوجه شوم یوې خبرې ته، هغه دا چې مثلا تاسو یو هغه مسلک مو له دې مسلک سره ډېر ځمکه او اسمان فرق لري، څنګه توانېدلې یاستئ چې مثلا دا دواړه هم زمان مختوي سي؟
دا زما د کورنۍ ډېر لوی یو ارمان دی او ډېر یو غټ فکر دی زما په اړه چې ما مکتب خلاص کنو. ما سره په هر کار کې زما پلار جان ډېر او مور جان مې ډېر زیات را سره همدستی دي. نو ما ته زما چې کله مکتب دوره کې نماز بیولوژي مضمون ډېر زیات خوښېده، چون هغې کې طبي خبرې دي، طبي لحاظ سیستم دي، نو ډېر ښه به مې ویلې او ډېر به مې زر زده کوو. نو بیا مې پلار راته وویل چې زویه څنګه کې، نو ما به ورته ورته وویل چې پلاره زه کوشش کوم یو دفعه مې ورته وویل زه ډاکټر درد چې ویم نو زه باید ډاکټر شم. نو هغې هغه خبره په فکر کې وه، نو ما ته وویل چې زویه تا کوم واده چې ما سره کړې هغه به ته سرته رسې. ما له په سترګو لاړم، داخله مې وکړل، نو تر دې دمه پورې بس کوشش کوم چې درس ویم او خدمت وکړم
ان شاء الله چې راتلونکي کې به ډېر تکړه ډاکټر هم وو. تاسو بیا سره له دې چې تاسو سندرې وایئ، مثلا زده کړې کوئ او محصل هم یاست، د طب په برخه کې زده کړې لرئ، نو بل کوم کسب او کار هم لرئ یا نه؟
نه، بل کار نشم کولای، چون زما بوختیا ډېرې زیاتې دي. هلته کله کله لابراتوار کې ډېر زیات مشکل خلق کېږي عملي کارو کې، او بیا راځم دفتر کې ځینې شروع کمپوزرو باندې کارونه کوم، بیا درسونه دي، بیا امتحانونه دي، نو هغې ته آمادګیا نه دي. غیر دینه زه نور کار نشم کولای او د شپې محفل ته ځم.
ډېر ښه، که اوس بیا هم ماته یوه زمزمه وکړئ نو کومه سندره به زمزمه کوي؟
یو مسته سندره مې ده، دا به زمزمه کوم.
اتمان والې نه مهرباني.
ستد چرگل سلور پری دی لیلا دا سرا توائی دوئی یاری دی دوئی دزل قاتل دی نا لیلا دا سرا توائی چرگل می زور دے او بل بنوے جوڑ و مالے لادا سرا توائی چارگل میں زور دے لیلا دا سرا توائی چارگل میں زور دے
نام خدا ډیر خیسته دا تاسو خپل سندره وا
بل خپل سندره
دا شیر بیا ته چاو
شیر د شغا زهین دی کمپوز دی فلکلوری دی
ها 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 ډیر زیاته مننه یو خپل سندره باید کوم ځانګړنې ولري یو هنرمند کله غواړي چې سندره وای او هغه سندره تل پاتې شي نو کوم ټکی باید هنرمند په پام کې ولري
اول خو بده وایم چې شاعر لور شاعر انتخاب وکي چې مشهور وي مشهورتیا پورې پرې ده اغه شعر چې ادبیات لیکي یو ځانګړی مفهوم پکې وي یو ځانګړی میسج پکې وي او ښه کمپوز وي ښه موسیقي وي او ښه آواز وي نو بیا سل فیصد شو نو داسې نه وي چې 50% آواز صحیح 50% موسیقي خراب وي نو هغه بیا موسیقي کیدی نه شي او هغه سندره کیدی نه شي دغه وړتیا باید پکې وي
بله او که یو صحیح هم کم وي نو سندره کې مشکل پیدا
کیږي مشکل پیدا کیږي
تاسو ته کوم بوس څوک جوړی
ما ته اکثر پلار مې جوړی ارجان مې جوړی پردیس غیاس ها
ها ډیر داسې کا کوم بل چا باندې کله وغواړي کمپوز جوړ کړي بیا به په چا جوړ کړي
نو شته دي کمپوزران ډېر زیات شته دي زما خپل ترې مې دی استاد مې سر علي غیاس سر ولی افغان چې کمپوزونه جوړي خوشحال عمر دغه سي او بیا د غیر زمون خپل کورنۍ نه ماستر علي حیدر چې خو موسیقي جوړي خو کمپوزونه جوړي او داسې ماس خان نه پیښور کی او ډېر هنرمندان نور چې خو موسیقي جوړي خو کمپوزونه جوړي
bale تاسو د غانا سندري وایلی
bale یو الک سره وایلی
خزینه او سره خوده نه دی ویلی
نه خزینه سره تر اوسه نه دی ویلی خو اینده کې کوشش کوم ان شاء الله چې د سندرغړ سره ویم چې هغه ورته یو پکې او کوم چې زغړ وړه ماغه شي
مثلا چا سره وای
مثلا نو سندرغړ ډیر زیات دی نو زما چې په دې فلم فیلی حالت کې خوخه ده عنایت غزل ده
ها ها
چې ډیر خاص سندرغړ
ده بالو
او نور داسې څوک نه ګورم
ها ها په دې هیله چې تاسو خپل دې هیله ته هم ورسیږئ هغه سره وکولای شئ سندره ووایي ان شاء الله موبایل
وو او سندرغړی بل ده چې ستاره یونس
ها ها ستاره یونس bale پیښور
چې هغه ډیر یو خبرتیا وی لري خپو هلری خیستداد لري
bale ډیر خپلای غاګم
لري
bale bale ډیر زیاته مننه کور آباد په اخر کې یو لاند غوند یو زمزمه بل مونږ ته وکي بیا باندې خدای پامانی وکړو
سترګو زمزمه به تاسو زمزمه کوم چې یو غزل به درته ویم صحیح ده
سما ده مهرباني
هو ګورات ماتا ستا نظر کی څنګه ښکارم زم مظلوم د مینې دے منظر کی سنگ اخکارم زم مظلوم د مینې باغ کی بلبلانو سی شاین پدنگ غرونو کی باغ کی بلبلانو سی شاین پدنگ غرونو کی یار ریختا آیا دنگ غرو کی سنگ اخکارم یار ریختا آیا
نام خدا ډیر زیات کولای او ډیر زیات مننه د چې موږ ته مو وخت راکو
سلامت اوسئ تاسو نوم ډیر زیات مننه سلامت
اوسئ مننه خوشاله اوسئ
اجمل پسرلی د لنډو کیسو هغه لیکوال دی چې د ژوندانه بیلابیلې برخې په خپلو لنډو کیسو کې رانځور کړي دي هغه په خپلو لنډو کیسو کې د اوسنی زمان مصروف ژوند ته هم پام کړي او هڅه یې کړې چې په ډیرو لنډو کرښو کې لوی پیغامونه وړاندې کړي د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکارا فریبا ظاهر د ښاغلي اجمل پسرلی لنډه کیسه شاعر وړاندې کوي
چپو سره ولګېده د اوبو ژغ د سیګل مرغله کغه سره وکړه اسمان آسمانی رنگ مرغه تیت تیت د سمندر پر سر والوت. ځوان خپلې اوږدې څڼې د غوږ شاته کړې، له جیبه یې پاڼه راویسته. څه یې ولیکل؟ وزنګېده، راوزنګېده لکه څوک چې له خوندورې نغمې خوند اخلي. د اوبو بله څپه راغله، د کاغذ ته کتل. څه یې لیکل؟ په څپې پسې څپه راتله تله. کاغذ یې ومغشت. پر شګو د دوو کسانو څنګ تر څنګ پلونو ته ودرېد. په پښه یې دوه نري پلونه ړنګ کړل. د اوبو تر غاړې یې نري پلونه له شګو ډکول او پلن یې پرېښودل. پر شګو اوږد وغځېد. د اوبو د هرې څپې له هوارېدو سره به د پوست شمال ژغ جګ سو. دې کښېناست. هغه پاڼه یې پرانیسته چې لږ مخکې د سمندر د غاړې پلونو ته شعر پکښې لیکلی و. د پاڼې ټک ترک سو. یو لاس یې پر ویښتو تېر کړ. باد یې کاغذ له لاسه والوزاوه، پسې ټوپ یې کړل. د پاڼې ژی پر اوبو لږ لمده سوه. کاغذ یې پورته ونیو چې وچ سي، رنګ یې اوبه یې ونیسي. مخامخ یې لمر ته چې نوې سترګه کوز سر له وریځو راوتلې وه سترګې وبرېښېدې. تر شا یې د خپلو پلونو لور ته مخ واړوه. له نریو پلونو سره کتار ښکارېدل. شونډې یې ویړې سوې. د شعر په آخره کې یې لیکلی و: شګې وې او پلونه مې یوازې و.
غنی او خور داسې غم نه دارو لري نه دم، ټول جهان د سترګې سترګې نشته سترګې د سنم. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د یوه سپېڅلي بغاوت د شاعر غنی خان شعر د علي بابا خان څخه اورو.
ورېښمین خیال.
سترگی سترگی نشت سترگی دا سنم. غنی 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 خوڑ دا سغم ندارو لری ندم کل جہان دا سترگی سترگی نشت سترگی دا سنم. غنی خوڑ دا سغم دا سغم دا سغم ندارو لری ندم کل جہان دسترگی سترگی نشت سترگی دا سنم. غنی دا سنم نہ پبام دا لیلا مسجم نہ سایہ کی دا حرم غنی اخوڑ دا سی غم غنی اخوڑ دا سی غم غنی اخوڑ دا سی غم نہ دارو لری نہ دم کل جہان دے سرگی سرگی نشت سرگی دا سنم غنی اخوڑ دا سی غم نہ دارو لری دم کل جہان دے سرگی سرگی نشت سرگی دا سنم غنی 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 اخوڑ دا سی غم دا سی غم دا سی غم دا سی غم دا سی غم